په وجود کې پیدا شي، نو دلته معمولا خارش هم پیدا کیږي او سوزش هم پیدا کیږي. خو په هر حال په دې وخت کې باید دا ورور ډیر کوشش وکړي چې اول د خوږو موادو نه بیخي ډډه وکړي، یعنی خواږه شیان بیخي کم استفاده وکړي، او که بیا هم کولی شي د یو ور د خپلې وینې لپاره دا معاینات وکړي چې په دې وینه کې د دې د شکر اندازه څومره ده، یعنی مقدار د په وینه کې د ګلوکوز یا د شکر څومره ده. نو که هغه ډېر زیاتې بیا د ډاکتر سره مشوره وکړي، او که بیا نه وي نو بیا د پرهیز وکړي، پرهیز سره هم کیږي. ولې دغه دانې چې کومې غټې غټې دي دا میکروبي دي، دا یو خاصې تداوي ته ضرورت لري چې دا باید یو ښه ډاکټر سره مشوره وشي او انټي بایوټیک ورته په شکل دوامدار ورته ورکړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. باز هم برادر ما قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن.
بله قاری، سلام علیکم. سلامونه تاسو باندې کوم او استاد تخنیکی کارانو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته استاد مېرمن ډاکټر صاحب هم سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب
بفرمایئ. قاری صاحب،
مګر چې ډاکټر صاحب د دې لایلو ډېر ځوابونه سوال الحمدلله موږ پوښ کوم دې پرسنې ما په ځین کې پاتې دي. اول پرسنه خو مې دا ده چې ردانه چې د غدانی ادم راځي او مخ دې انسان ته پیدا کیږي چې دا یو نشه ډېر خطرناک ده. د دې په لیست کې چې دی علاج څنګه کېدلی شي او پرېز چې شي. او دوه پرسنه مې دا ده کدا دانی تقریبا یو عامل ده نو څه ته پیدا کیږي چې تل په نه
ناروغی ساری ناروغی نه ده، مونږ مخکې هم دا ویلې چې دغه د هورمونونو د زیاتوالي نه منځته راځي، او هورمونونه په داخل د بدن کې د مخصوص غداواتونه اطراح کیږي، تولیدیږي، او بیا سبب کیږي چې په نورو غداواتو باندې تاثیر وکړي، واغه تنبیه کیږي چې په وجود کې چرب مواد تولید شي او د غو په جوړښت کې بیا د دانې منځ ته راځي. دا دی یو سوال. دویم، په حامله او ښځو کې کچیر د دانې د غزوانې دانې منځ ته راشي او دا راځي، معمولا په ټولو ښځو باندې دغه حالات راځي، نو دوی په دې وخت کې بیا دوی لپاره مونږه دوا نسو ورکولای، نه هغه دواګانې نسو ورکولای چې دای اوخري، ځکه په دې وخت کې ماشوم ته دوا نقص رسي. ولی دانی ماشوم ته هیڅ نقص نه رسي، دا د پوستو کې پاول ساتره کی. ولی کدی دې لپاره بعضی انټي بایوټیک دي چې هغه خاص یو ټیټراسیکلین له ګروپ نه جملو نه دی، او هغه کچیرته په حامل لګي کې خزو ته ورکړل شي نو بیا د ماشوم غاښونه تور راځي. یعنی دا یو ډیر مهم علت ده. تاسو به په اکثره کلیو کې لیدلي چې د بعض ماشومانو غاښونه په تور شکل باندې پیدا کیږي. د هغې یو علت همدا ده چې دلته هغه ډاکټر پوه شوی نه، حامله ښځې ته ډاکسیکلین یا ټیټراسیکلین ورکړي دي اکنې لپاره، او د هغې جانبي عوارض په ماشوم باندې راغلي. ولی که دانی همداسې په دې ښځې باندې وي، هغه دته کوم مشکل نه پیدا کوي او د دې لپاره. او بل دا که دغه دانی چیرته واقعا تداوی نه سي او میکروبي سي، نو دا امکان لري د دې په بدن باندې دغه چاپونه دایمي پاتې شي. دغه یو عوارض جانبي لري چې دا بیا پاینده کې مخې لکه پاتې کیږي، مخې ښکلی نه ښکاري، او د سالدانی په شکل باندې چاپونه به پاتې شي. اوس خوشبختانه د نوې ټکنالوژي د راتګ په اثر باندې هغه چاپونه هم یو ماشین اوس راغلی دی چې هغې ته درم آپریشن وایي. که چېرته څلور ځله دغه چاپونه بیا مونږ په هغه ماشین باندې واخلو، هم د دې مشکل کاملا له منځه ځي. نو خدای وکړي کاري صاحب چې زما سوالونه باندې پوه شوی. مننه.
باز هم یک شنوندې ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. بفرمایید.
عبدالکریم هستم، از شهر نیمروز شما را خدمتتون سلام بر شما تقدیم میکنم و بر شنونده شما و بر دکتر صاحب. دوباره پر راستہ خبر
ہے.
تقریبا ډیر شو کال یم.
ډیر شو کال خا دغه لاسونه چې خارخ کوي دا د غرغل کوي یا شاته دی ګوتو دا نور
یا مکمل لاسونه تر بندو فرضي کردا څنګهلو پورې کا کوي او خیام کردا
خارش پیدا کی خارش سینل پرورائٹس یعنی سیزنل پرورائٹس یا موسمی خارش. موسمی خارش معمولاً منی کے پیدا کی دی یخی ہوا سره پیدا کېدای شي، د ګرمې ہوا سره پیدا کېدای شي، د ګلانو سره پیدا کېدای شي، د ګلانو د تماس سره، د بوټو د تماس سره پیدا کېدای شي. خو علتونه یې ډېر زیات دي، خو په هر حال دا یو خاصه ناروغي نه ده، البته دا یو حساسیت ده او حساسیت ډېر کم وخت هم لري. دغه کنټاکټ درماتایټس چې ورته وایي، یا دغه سیزنل درماتایټس چې ورته وایي، نو دا د یو لنډ وخت لپاره او بیا په مرور د زمان سره جوړیږي. دویم دا چې دی وایي چې کله ما باندې دا خارش راشي، زما ورسره اعصاب مې خرابي او خلکو ته خوش کم کوم. اعصاب خو تقریبا د انسان ټول بدن د اعصابو سره رابطه لري، ولو که یو نوک دا هغه هم عصبي سیستم لري او د اعصابو سره تماس لري. لاسونه او پښې خو معمولا دلتا د اعصابو رګونه دغه دی ریشی دی، هلته چې کوم مشکل پیدا شي اعصابو باندې هم فشار راوستل کیږي او سړی ته یو تشویش پیدا کیږي، غوسه ورته پیدا کیږي، چې البته دا بیا مربوطی کی دی عقلی عصبي ډاکټر سره. او ته بیا دا چې کولای شي یو ښه متخصص چې هغه عقلی عصبي متخصص هغه سره مشوره وکړي، نو انشاء الله دغه مشکل به حل شي. بل کوشش کوه ډاکټر ته لاس نه سي رسولای، یعنی دسته ورته ورتلای نه سي، کلینیکونه درنه لري دغې نه. نو د صابون استعمال هم ډیر کم کا، کله کله د زیات صابون استعمال هم امکان لري د لاسو پښو خارش پیدا کی، او بلکې په پټو کې پښې بل ګرځي یا مثلا دکانی کې غونه هم ډډه وکمنه.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده ما روی خط حسن عبدالله از ولایت غزدی. سلام علیکم
ډاکټر. سوال داشتم، من جوانی دالم دست بزرگ ما برو میشه ډاکټر، چند بار مشوره کردیم.
فکر میکنم تماسشون قطع شد ولی مشکلشون همی مشکل جوانی دانه است، یک مشوره بهشون بده.
خب جوان دانه خوبترین مشوره ما به تمام برادرای ما است که کاش که جوان دانه داره برای عزیز زیاد تشویش نکنه، زیاد فشار نبیاره سر ازو که از این مواد بکشه، به خاطر که بعض وقت که از این مواد چرب و سفید و غیره میکشه، اون وقت باز به نام یک موسیز یک تکلیف به وجود میه که البته اونجا یک داغ به وجود میه و داغ بال دائمی میمانه و لکه میمانه. و جوان دانه یک مرحله فیزیولوژیک است که معمولا گذری است، کوشش شوه که از مواد چرب استفاده نشوه. صبح و شب که خواب میکنی باید روی تن همراه صابونی که زری اکنه می باشه از استفاده شوه. این یک مشوره خوب تر است.
دکتر صاحب، آیا وزن زیاد هم باعث با وجود آمدن می جاریدانه میشه؟
نه، تقریبا وزن زیاد درباره جواندانه کدام رول خاص نداره، ولی چربی معمولا که در وجود بالا میره و وقت اکنی هم امراضی بالاتر میشه.
بله، یعنی وزن رول نداره.
وزن رول نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشتر شما اشاره کردین به لکه هایی که بعد از جوانی دانه، آیا این علاج داره، کریم یا صابون یا دوایی داره که لکه ها را از میان برداره؟
مثلا بعضی اشخاص هست که اکنی تیر کده باشه، مثلا او وقت اکنی زیاد میکروبی شده باشه و نتانیس پیش دکتر خوب مراجعه کنه یا دست رسی پیدا کنه، پس او وقت به نام پوست اکنی والگار اسکار یک نوا چاب به وجود میاد که مو چاب به نام پوست اکنی والگار اسکار یاد میگرد. البته این چاب ها به شکل دائمی میمانه. خوب ترین تداوی علی برای ازی برامده و تکنولوژی جدید است، اگر ازی استفاده شوه، اگر 100% هم جور نشه، 80-90 جور میشه،
یعنی روشن میشه بالاخره. بازم یک برادر ما به اسم عبدالله از ولایت غزنی به تماس شدن.
سلام علیکم دکتر صاحب، بیادر ارتول عدل کارکم. سلام
نورانی. نه
عبدالله ام ډاکټر د لغمان او ساسیتونو په اړه کې تا خبرې هم درلودې، خو د ژمي په موسم کې چې کله غسل کوي یا لامبو کنه، او د لامبلو نه وروسته زما وجود باندې داسې یو خارښ لګېږي، یو ساعت نیم ساعت پورې، تر هغه وخته پورې چې وجود کله زه جان پاک باندې وچم، د لمدو اوبو او څاڅکي باندې وي، یا د لمدو تماس اوبو وخت پورې، یو ساعت نیم پورې یا خارښ کېږي.
ستا عمر څومره ده؟
ښکاره ده.
او دا مشکل د څومره وخت نه لري؟ څو کال تقریبا؟
دا شپه تقریبا یو دوه کال کیږي هر جمعه.
ختنه په ژوند معمولا په ژمی کې اکثر خلک ګرم لباس اغوندي، او د ګرم لباس چې کله اغوندي نو بیا کله چې دوی بیا غواړي ځانونه ومینځي، هغې نه بعد نو دوی ته معمولا یو خارش سوروالی د وجود پیدا کیږي. هغه وجه یې هم دا ده چې وجود ته د لمر وړانګې نه رسیږي، یعنی همیشه لمر د وجود دپاره د پوستکي دپاره یو ډېر ضروري شاهده، یعنی ضروري عنصر د په حساب ورته. دا چې لمر په ژمي کې اکثره خلک ځانونو ته نه ورکوي، او په افغانستان کې دا رواج هم نشته، یعنی باید هفته کې یو ځل یو نورمال شخص خصوصا د ژمي په وخت کې ټول بدن ته لمر ورکړي، ځکه لمر څو فائدې لري. یو دا چې ویټامین ډي لري، دای به د هډوکو د درد نه بېغمه. بل دا چې په پوستکي کې بعضې میکروبونه دي، هغه د لمر سره له منځه ځي. او بل دا چې اکثره لکه د دې ورور غوندې خارشتونه ورته پیدا کیږي، بیا به دا له منځه ځي. بس د ده ته ښه تداوي او ښه مشوره زما دا ده چې دی د لمر په هفته کې یو ځل دوه ځل بدن ته ورکړي، خصوصا د ژمي په موسم کې انشاءالله دا مشکل به له منځه لاړ شي.
آیا استفاده از دوای یونانی و کریم و بعضې چیزایی که معطر برشان میته موثر میباشه بر از میان برداشتن امی بخار؟
معمولا اکنی وقتم برای گپ زدیم که یک مشکلی هورمونی است، و کسایی که مثلا از دوای یونانی استفاده میکنه و کاملا غلط است، و به نرم وزارت صحت ما و به نرم سازمان صحی جهان یه هم برابر نیست. دیگه مهم چیز در ایچ است که دوای های یونانی کوالیتی کنترول نیست، یعنی مقدار و دوز دوا اونجا معلوم نیست. میتن همی دواهایی که مثلا سر جواندانه استفاده میکنه جلد ازی تخریب کنه، و جلد که تخریب شد اونجا دیگه میکروبا وجود میکنه، امکان داره نمی دوا بسیار جنجال بد برش پیدا کنه. حتی اکثر مردم به خاطر میخال های سبز تیزاب استفاده کرده، و اون تیزاب سبب شده که مریض به سرطان رفته. این تقریبا چندین امراض مریضا همراه ما در کلینیک ما مراجعه کرده. ما از تمام کسایی که مثلا اهل طب نمی باشه و واقعا دکتر نمی باشه، از او جدا خواهش میکنم که از این کار جلوگیری کنه، و این هم وظیفه وزارت صحت عامه است که اینطور اشخاص باید کنترل کنه، و اجازه باید داده نشود که در بخش طبابت کار کنه.
این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب زلمیخان احمدزی، متخصص امراض جلدی، که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. من فرشتن دانیز با شما خداحافظی میکنم. Oh.